السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې چې قربای زموږ همکار داود جنبش دی. موضوع هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستای راپور دی چې په سلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بشري حقوقو وضعیت ارزولی او ځینې اندېښنې ښودلې. تاسو خبرونه واورئ او که غواړئ چې برخه پکې واخلئ زنګ ورته ووهئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډېدلې، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل په کلکو ټکو وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره په اوږدو ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی درلود. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې وویل شول له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چار چاته مذاکرات کېږي، ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پېښېږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډېدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي سره شوې. د دغې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل دولت مرکچیان د اجنډا د ځینو مسلو پر سر پر خپل منځیو خبرو بوخت دي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډېدلې، او مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنی چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. ښاغلي اتمر پرون کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. دا لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي دي. دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټر له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح اعلان کړه، او وی ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموي. د دغې ټولنیز ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالې غندلې خو د اساسو جرګې د هغې اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د اساسو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ د استیضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 232 غړیو د 190 په مقابل کې مثبت رایه ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ پاتون په لمسون تورنوي. په اساسو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي لس جمهوری غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوي رای ورکړي. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت هلته پاتې شي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناوی او په وړاندې کولو د آزادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمول غوښتنه چیرو چې فعالانه د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټ کول ورچا غوښتونکو مټی لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو ملمنو سره سپړو او څیړو. دوی دی د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګه مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څیړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشری حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او د میز ګډونوالو ته، امینه جنجوا ته او خیبر صاحب ته. زما په اند باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنې داسې ډېرې پیښې وشولې چې هغه خوښنونکې وي، او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې د وکړلو. همدغه څنګه د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغه څنګه د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالي ته حکم کړو چې دوی به الته دغه جنگي جرمونه څیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شي، او چې د امریکایي پوزونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغه ستاسو بلیدلی وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوزیان په جنگی جرمونو باندې تورن شوی وو او هغه د امریکا د محاکمه دی خوانه هغه په د خپل هغه سي جزا باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی و هغه د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ځنی فرمانونو لمخې دغه وبخل شول نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اسی یو څو نمونه وړاندې کړلې بلکې کوم تفصیل ته زو وخت اجازه را نکړي نو دغه ډیر څه دا چې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللې دي
خو پښتنه مې دا ده چې د بلګي چې تاسو یاد کړی ځینې جدي همدي مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسكر باید یا پوزیان په جنگي جرمونو تورن شوی باید محاکمه شوی د پرې نه خدلې یو بخل الته خاص قوانين دي چې دا غیر مخزيني کارونه کیږي چې ولسمشر پورې دومره ډیره اړم نه لري یا عمومي افکار دي یا مثلا نه اداري دي یا د خپل داخلي قوانين دي فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم البته ولسمشر ترامپ ځنې کړنې کړې دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوون کوي او نه یوازې خوشنوون کوي ګواښون کې هم وي په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت د جنگي جرمونو وضعیت او دلته د ځنی سیاسي دلو ټپلو سره د دې د زړه او نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سره و ګورم تقریبا تر ډېر حدا پورې بدروس وي خو دا هر چا خپل استلاوې دي شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړی وي او ممکن په نور کې ورته خلق د بشر د حقونو سرغړون کې یا د بشر د حقونو لپاره ګواښون کې یا یو بل استلا ورته استعمال شي خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړی ده
مننه آریان صاحب تاسو مرکله وایم یو خو داغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارول مسله د چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینې مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول داغه دوره زر پای ته رسیدي د بشری حقوقو نړیوال څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوونه کې به کار پیلې ډېری هلي اور پورې تړلې دی او مثلا ویلی هغه څه چې د دې له نظر د ترامپ د دورې ناورینو هغه شاته وګرځي فکر کوي نوې ادارې څه کولای شي
د له بخښنې خلاف نه مزه خپل سلامونه تاسو ته درنه اوریدم کتاب لرم کوم زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ شاو د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارولې ده دوی وظیفه لري چې دا ناورین چې په افغانستان په بیلګا باندې درمسه شوې د جرنالستانو وجل د بشري حقوقو د څار د غړو وجل د مدني فعالانو وجل هغه څه چې وقنه افغانستان د پرته کول شي څه ویل د پرلولري دا خپل یو ناورین ده په کار چې اول لا د شهر به شهر تر چترلند نه وی دي ټول عمر دا شهر ورکړل شي موږ بشری حقوقو تبانه بوزل بدارخ مسائل وبرسي کو هدي اقل هغه تهمات چې بعض خلک باندې ورچي دي یو څه برسګي کو یو د سي به چیرې خو خوشنۍ سره په افغانستان کې داغه مسله هیڅ ونه تیر شوله تاسو ویني چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه کا څوک شلس نه دي خلک په ویني باندې ککړو اکثریت راول حتی بیل ګیدا چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایت کاران دي د کمشنر په فایز باندې تل معرفي شوی دي دا کوم مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته دی نو ورین دی ولې دی وظیفه دا ده چې دا به سی وایي وڅړي هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو راکونو په زیات کې دی خیل دي نو دا د بشري حقوقو ته کول اندي خړي دا محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي
البته دا اریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ روس راځو فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي
جو بایدن تصویر چې د ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکرونه یې کړی دي په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې دوی هسې کړنې کړي دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نو نوې ادارې ته دا په کار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي دا وڅېړي، او هدا اقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیه کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، هدا اقل نړیوال ته وروښي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مثلا مثله راوکړو. بدون د شکه د نورستان په دوه مسله کې ډېر ښکېل و، تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې تېروانه ده د مستقیم تمر د مستقیم لاندې
نه خو کعادلانه پام ورته وکړو. دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسې یو خبر ده ټول په دوه باندې پوهېږو چې د په وخت کې دغه مسایل ډېر وسپړېدل او دغه د بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د تمه یې نه وه، د نړیوال تنه تمه یې نه وه، داسې هېواد نه چې هغه ډیموکراسۍ پلار ځان بولي وو. حداقل ډیموکراسۍ هغه د دوی د خونه زیاتره توشي کېږي، هغه قلابي ده که رښتیا ده. په هر صورت باندې د په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې، په بېلګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونو د خوانه خلک وځورول شول، خلکو کورو ته یې ور واچول شول. او دا واقعیت دی چې د دونه هېڅ سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغه څه دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشولې چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه بدې د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه وو کاری او فاده اخل په نهایت کې بګناه خلک، بیواسه خلک هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړ شي.
من ناریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوه د څلوي کال کې روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوې دي. دولتي ځواکونه دا کارونه کړی دي، مخالفینو هم دا کارونه کړی دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله. دا بس په دلته پری دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي، ولې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کارو کی، ولې دا رپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی؟
جنبشت کمنګا د امریکا د ژوندۍ تاریخ چې منګا د عمر سره تیر شوی دی، دیتا لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي، او ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثرا تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغت شه ده چې اکثرا اختیار چې دغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جنسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یې، نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نه کړې دي ښه غوښتنې دي. منګه هم تاییدو، منګه هم ورسره غږ خبرګو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړي، او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقيقي مانو کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي، نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې پر راپور کې شوه ده. نو دوی باید واکیان د دې داوا کوي چې په نړۍ کې مونږ یو لوی قدرت یو او مونږ تقریبا نړۍ اداره کوو، نو دوی باید خپل عمل کې څه وخایي. هغه څه وخی چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کوم سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه اومني. که چیرته په خپل یو څوک ځان نشي اصلاح کولی، نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا به هم د دوی په وینا او په عمل کې بلوی واټن لیدل کیږي، او دغه واټن دوی ته د لمنځه وړلو دپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقونو د سار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړي دي. نو بایدن ته ډېر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلنی ریپورټ کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوې دي چې حکومت ونه شوای کړی، یعنی افغان حکومت ونه شوای کړی، اغه کسان چې په بشری سرغړاوونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور، اغه د محاکمې میسته و درې. یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع وا کرم چې اغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یاد بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړېګو ته نیول کېدلې شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تاسو د غدې طالبان سکون اسان د بشری حقوقو د پلی کېدو په خاطر باندې چې د بشری حقوق پلی شي، د اقل هغه څوک چې دورېدلې دي، هغه څوک چې لاس پچاول شوی دی، وایو وجه شوی دی، یا بیا مثلا جنسی تیراپی شوی دی، په هر حال باندې د بشری حقوقو د سرغړونې دوی بل علاوه چې محاکمه نشول، دوی لوړو مقامو ته دوی د پورته شول. هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک چې خلک لاسونه د خلکو وینو ته کړی وو، دوی چوپ کړی وو، چپلې کړی وو، دوی د خلکو ځمکه غصب کړې وه، دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی. پوښتنه مې وکړه، پوښتنه مې همدا ده چې کله چې لا دوی همدغسې واکمنی په هر ډول چې واکمن شو، وسلې مور سره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل، څه پیښه وشوه؟ تاسو هغې نه خبر یاست؟ کله چې دغسې یو حالت رامنځته کیږي، کېدای شي حکومت پړ وبلل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نشو کولی قانون پلی کړو.
نو دې په برلاده نن دې وکړي چې موږ د قانون شي پلي کولای، دا نه چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې به اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. هم بعض کړي دي، بعض لسنه دي، حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیره چې د سمتیز ژبنیز او د منطقوي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکان به سره راکښ کړی. زه په ځګر درته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو، نو ته دا سه په خپل د مانس کې دا سه کړی شته چې هغه حمایت کوي، هغه تسلی کوي، یا سمیلوي درو پیسې ورلګي سلای ورلګل دا، او خپل د پنچیر ولایت چې د افغانستان یو برخه ده، د نړۍ د شو ولایت یو ولایت ده، هغه برابر دي ولایت د پنچیر ولایت مستقیمه کرام الدین کریم حمایت کوي. البته داغه څه مسائل شته دي، دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي. غاید کرام الدین کریم کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده، دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي، دوی کابل خار روان کړي دي، تر اوسه په قدرت کې دي، او د قدرت واګې دوی سره دي، او بار په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دي، خبرې دي کوي، دوی راس پړي بعض مسائل دي، یادوي دا ډېر خوشنونه خبره ده. خبره ده افغان حکومت ته غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکو سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی د عملی اقدام وکړي، عملی ګام دې پورته کړي. یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تطبیق لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. دغه تاریخ وګورئ، تناغه خلاص کړل کې موږ تناغه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوی نه دی. هغه اصلا ثبوت نه و، موږ څه وش کال هغه وساتلو. دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکاو خلک وجود دي، اما په لوړ مقام کې دي، یو نو د دولت افغانستان دولت تقدیه کیږي، دي سلا لري، مهمات لري، دي پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب، فکر کوي هم دغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون لمخې هو، ځکه چې دوی همدې لپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر راسته یو زور نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پی کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
کمنګه د شل قلم حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پریکړې ته لاړ شي، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید جنگی مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې د عادي او قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملی بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبران الدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بزو چې هغه به اناشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې په وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، د څلوېښت کاله تود. یو نوې البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، ما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپۍ د هدفي وژنې دي چې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، په خواني ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي وته راغټ شوی دی؟
د مار خیال خدای غوښته چې د قبل کې وسته کوم د محور د ټول مسایل کې شایم او ټول د شایب د خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وژنه د طلاق ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار وران کړی دی. زه به بل کوم مدد ته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغه دیدنه ډاریږي چې د محکمې می سره کاش نشي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ګزارشان جوړ کړي دي. یو صرف فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وژنه د فکر نه کوم طالبانو په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلک په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي، او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نه شي چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په توګه د اسناد لري چې دوی د کوم ځای نه وسول کېږي، د کوم ځای نه پیسې اخلي، کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده که د منظور مې جهادي تنظیمونه دي، از اسلامي نور دا په دوه مسله کې کېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړی، طالبان یاد کړی، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلف خبرې کیږي. ما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه صفه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې پیل کړي. البته هغه چې پیل کیول تر ټولو لوی سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه ونو کې په سر کې راځي. البته په دې اړه اوریدونکو وورو ملمنو تاسو را سره وسی لیوی خبرچا ورسته شمیره اعلانوم. اوریدونکو کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع را ته وغږی.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ کې در سره یې لطفا شمیره ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه کې زنګ را وایي 0 و 7 8225 یا 0993-203-540 شمیری دی بهر نه زنګراوهی 00-24-22-24-500 او دغه راز سکایپ کو کاروي رادیو تکه آزادی زمنګ پته ده. نو اوریدونکو شته اول اوریدونکو به وورو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم جنب السلام سلام تاسا او پروڈیوسر سر ته ملمنو ته په دوه لاس سلامونه وایم چې ټول اپ کړلې ما د کلیجن د بغلان ولای
سر لای سه په خیر علی مهرباني وکي
والا جنب السلام زما خپل شخصي او لنګ باندې نظر ورکه مې هم پښتو کې مطلب کوي ډیر قصابانه کې خویا مردار دی نو دا زموږ افغانستان کې ټول نه راځي هم دغه سی بروانه یې یاد ودی صاحب نو خدای دې ورحمې دي
مننه که څام په سوله نغه گیګه خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشری حقوقونه یعنی متاثروي جګړه لا خرابوي او هغه زینو کې چې جګړه روانه دي بشری حقوقونه ته ډیر پام نه کیږي ډیر مننه نظر مراغه پسرلی صاحب وکي لګي کې بل اوریدونکو به وورو مهرباني وکي
اوري
صاحب اورم ځان ته معرفي کوي وعلیکم
جناب سے سلام علیکم احمد قبول کہ بیچارہ تا اسورا پاری کے کیم دنگرام نام
بیچارہ سے بخیر علی مہربانی وکے
عالم خوشحال رہے صاحب زما دغا سولنا اریان تا متوجی دارن تم مخ کی داو یعنی کہ یواز افغانستان کے اسد اللہ سروری محکمہ شو بلکہ دیر نور مجرمین ہم پاتی رہے زاری صاحب دادا ما اغه وخت چې روسان افغانستان سره تلل اغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم افغانستان ته روسان راوصل او په څوونو کې په زورونو په ویلو خلک د ځمکې لاندې ژوندۍ خښول او دا چې په ویلو خلک هوارسل پاکستان تهران ته ځینو هوازون تلل دا د چا د لاسه وصل داسې د لاسه کچې د تاسو روسان ته بلنه نه ورکړي او انسانان ژوندۍ خښول نه وي نن په دغه انقلاب نو د اختلاف او تاسو راوز دا وصل یو بل خبر داده چې دا اوس کوم روس امریکایان افغانستان درغلي د دې عاملین هم تاسو سره او د قیامت پرد به ان شاء الله زوبر زو پولیس ورکوله البته غلوې
فکر کوي چې ان لاسي ګوندونه نظر مراغه اغوې څنګه د امریکایانو دروستلو مسولین دي
کچی ته دوی کلاب غوړه ادم علی السلام زوی چې کوم کې قتل وکړه هغه بل ډول خپل وجه نو څومره انسانان چې ودرتي چې مسلمانان د دغه پرغه کې لازم ولې چې هغه د قتل لا راغې و خدا دا اوس چې تر روسان راغلی نه وي او روسان چې ډیر اوس نه وي نو مرکران برغلی نو دغه د کلاب عاملین هغه کسان دي چې روسان ته بلنه ورکړه برالات افغانستان د تفکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړ نو دې هغه کمرستان هغه خلکان چې ژوند دین سنان په ځمکه کې خاخل اولین ځل به د دغه محکمه شي او د محکمې مشر راکړل شي راکړل شي کچې تر راکړل شي ان شاء الله چې دا الله پاک به د حاصل پورت باندې هم دغه ظالمانه هم دغه اریام غونډه خلک به د جهنم غلوې کنده غورځي ولې چې د افغانستان د یو نیم زهدا او عاملین هم دغه دی یو نیم د نړۍ کسان په شهرت ورسېدل او هغه تل دوه هوادونه تلاړل د دې عامل دغه اریار خیبر غونډه خلک او د سینور اسد الله سروري غونډه خلک د ان شاء الله
حرام ته راغلی دی ما ول چې په پروګرامونو کې به ژبه سم کاره او زګه کتاسي ترخه ژبه و کاروي بلیم درته کاری نظر مو وایس په سترګو اما ژبه به ښه کاره و ډیره مننه بل اوریدونکو میره بنیو کی
بل السلام علیکم سلام تاسو
درانه مرمن تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم وعلیکم نوم څه دی
نو دا غو ستدیم له هلمند ولایت څخه
په خیر راغلی میره بنیو کی
ډیر مانه دا نظر ور کوم چې مشتاق په کارو کو تاسو وګورئ چې په دغه دی چې زعلم چې دا جن صاحب مسال دوه صف په دغه کې په یو څلو پنځه اتیا کاسه د دای زباتان دی او دا چې ګلبنین صاحب صاحب چې یو نیم ته یا یو څلو اویا کاسه د دای زباتان دی او دا دې ځر څنګه دا غاشي په چرته سره ګرځي تاسو دا نو دا خلک د خلکو په ویره د اسنه سره دي بیا هم دولت د دې ته انضباطان بایګاتان به حساب نه د فار ورته دا باندې په کله د تکراری راځي د بشر حقوق په کله په امن کې شي
تاسو وایئ چې دوی په خپل تیری کړی دي او د دې پښتوالي کې چې ساتل کیږي می بشري حقوقونه نشي خوند کېدل ډیر زیاته مننه او کور ودان ډیر مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وای نه پیغام اریان سپتا سیاست او اریان صاحب مهرباني وکي اریان صاحب یو اوریدونکو ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایس
یو خو زب داګه د خبرو زب دیم اوس پېتم کې نړۍ ته مستر کې دا وګړولې دی وزا دغه پښ نه مدي په د جنګ جنات کې جنات کې مراس نه وخت دی د افغانستان خلکو دیموکراتیک نورسه د وطن په سقوط کو زه کوچنی علاقه
دوی اصولی پوښتنه وکړه. دوی ویل چې کینو ګوندونو خلقیانو پرشمیانو واک نه وای تر ګوته کړی، دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایس خپل شخصي ونډه کې پکې نه یادوي.
خبر خدا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه د خپل باندې کول شروع شي او تاسو ولیدل چې دا واجنه به هدفي واجنه په کابل ښار کې په بلګه د مخکې د اوم د ثور نه پیل شوی او دا خبرونه چې د سلطان مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو د سردار مداود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوی. دا خو یو جوته خبره تاریخ ده، اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنی باندې چې تنه اریان خیبر د دوی په مقابل کې نه دی، اگر نوړه کړنه د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخ رپورټ کړي نظر د ورور ته ډېر خوشی نه مې ده، په خاطر چې د په وخت کوچنی اوم شاید باید د ډاکټر نجیب د حکومت په سقوط کې دا وکلانه یا تکلانه ما
ډېر مننه اریان صاحب. جواب امراغه هغه نیوکه وکړه تاسو جواب ورته وایست کور ودان. البته په دغه رپورټ کې چې مننن غږیګو د پاکستان یادونه هم شوې ده، مختلفي خبرې پکې یادې شوې دي. لمدغه زاینه د پاکستان له اسلام آباد نه دغه هواد د بشري حقوقو کمیسیون کې د بشري حقوقو د ساتنې څنګه مشره امینه مسعود جنجوه ملګری شوې ده را سره چې خراغله سورته وي. امینه جانې په خیر علي باس په متروسه نه اوریدلې، خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږیدلو. د پاکستان کې ولوي خبره د خلکو لا درک کېدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې دی باندې څه راغله. دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه بدلون راغی؟ نه لا درک کېدل هم داسې روانو کنه؟
اږي ډېر مننه. زمونږ طرف نه دا دي چې زمونږ ډی زیات کې سونه کم از کم 2000 کې دی هغه سپریم کورټ کې وا، نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کې سونه بیا کمیشن اف انکوائری کې دا ترانسفر وکړي، نو اوس کو 2000 کې سونه کمیشن اف انکوائری سره شته. هغه وایي چې 4000 خو موږ ډسپوز اپ کړی دی، هغه ملاو شوی دی، لیکن اشتیا خبره دا دی چې څوک ملاو هم شوی دی کنه، هغه یا انټرنمنٹ سینٹرز کې پاتې شوی دی یا پروفیسر دی او کور کې نه دی راغلی، هغه رها نه دی شوی. او ډیر زیات خلک دا سه بې درد شوی دی په دې کال کې 2020 کې. تمام طرف نه ډیفنس اف هیومن رائټس نه طرف نه 55 زیات کسان کې کم یو بے دخشه وی دی، هغه کې سونه ريجستره کې وی دی، او های کورټونو کې شل کسانو کې سونه موږ داخل کړی دی، نو حالات ډیر زیات خراب دي. او دا کارډ ونشه وی دی بیس دا سٹارټ وی دی 9/11 کوم ټایم کې چې امریکا دلته افغانستان کې پاکستان کې حمله کړی وو، په دې ټایم نه دې ټایم شو شل کالونه زیات شو دا بے درک کسان او مثلا اپ کا شهر ګرځي او دې زیات خراب شوی دی.
په دې بے درک شو کسانو کې امنه جانې څوک دی؟ قومونو په حساب څوک دی؟ یعنی څوک په کډی لا درک کیږي؟ سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دي ډیر؟
ا د امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالر استاد آی ټی کسان انجینیر ډاکټر هر چا په دې کې پاتې شوی دي، او کې پی کې صوبې نټولو نه زیات دي. ڈریم نمبر کے پنجاب راضی اینڈ سندھی اس سندھ ڈی زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اور پولیٹیکل ورکرز ڈی زیاد اچت شوی دی اور ڈی زیاد کار روان دی پر سندھ کے اور بلوچستان کے امداد چل دی کہ ڈی زیاد آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے وئی اور کو ڈی زیاد وئی 19000 لیکن کم یو چې مستند شوی دی هغه هم ډیر زیات دی، لیکن هغه سلورم نمبر کې راځي.
یعنی اول نمره کې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوې دي، دویمه کې سند او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوې دي؟
پښتونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دي دلته افغانستان هم راځي او امریکا چې کله ولیو هغه آپریشن ډیر زیات نورث وزیرستان او ساوث وزیرستان ټارګټ کړی، نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیات ملیټنټ چرته پاسه راغلی دي او پچھوی دي چرته په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیات آپریشن کیږي. تاسو ته خپل معلوم دي چې دا څه ضرب ازبر نوموم باندې ډیر زیات آپریشن سوات کې، ملاکان کې، ڈی آئی خان کې، میر علی اور ډیر زیات خلک داسې روان هم شوي دي، هغې کورونه برباد شوه، هغې څه معلومات رښتیا نه وو او ثابت اسم نه دي شوی، لیکن اوس پورې هغې معلومات لا نه دي شوي او هغه اوس هم بې درک دي. سوات کې هر کور نه څلور څلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان شوي، هغه اوچت دي، ایون ماشومان هم اوچت دي، بڑا گانا مچھر دی. اور اس پورے معلومات نہ کی گیا 2009 نا آپریشن چھوی اور چھت چھوی اور اس پورے آگاہ اسم نہ ہوئی کلا سو کلا کلا آگاہ انٹرنمنٹ سینٹر کے راضی اگے سر ابیا ملاقات کی گی، لیکن زیادہ میجورٹی چھتی آگاہ اسم واپس نہ دے راغ لے.
ډیره مننه. د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان، مسعود جنجو اسب، تاسو را سره اوسئ. تاسو ډیرې ښې موضوعګانې را یادې کړې چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک کوچت شوي دي په سوات کې. په تیره بیا ستاسو د خپلې وینا له مخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوي دي. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې کسان وایي هم د دغو لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورځنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څام د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو، خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده دا راپورته کړو سر ته راوستله؟
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حملی دي، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډیره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته په ځنې لګښیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لګښیو په اړوند باندې، یا په دې ملک کې په تیر یو کال کې څلور زره او شپږ سوه د اعدامونو مسله ده، او همدغسې جنسي تیری دي، ډیرو مسایلو باندې خبرې شوې دي، او دغه د تروریزم تقویه کېدلو په دې اړوند باندې هم خبرې شوې دي. یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره، بلکې په عموم کې د ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کومې ناخوالې رامنځته شوې دي، او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوې دي، او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي، دا دومره ډېرې دي چې هېڅ شمار یې نشته. د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو، یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپلو حقونو دپاره، د مبارزې هغه د عدم تشدد لا خپله کړله، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي، باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې، بلکې په دې ټوله نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو خو حرکت شروع کړی دی ولې دوی په دې عقیده باندې چې تاوتریخواله دی هیڅ نه مني او د دې باوجود چې د خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د خوانه مړ شو او وجل شو دوی بیا هم دا خبره کوي چې دا کوم کسان چې منګه وجني او نامعلومه دي دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وایي جلسیو کې چې کوم حالات یا وضعیت د څو لسیزونو را په دې خوره روان دی دا یقینا د بشر د حقونو د پاره یو ناورین دی نو په دې اساس باندې دوی دغه حالیزل شروع کړی دی دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سنبال دی او دوی کول تر کافي هدا پورې لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم
ډیرلند
په کراچي کې د پښتنو سره ډیر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه اوس دا دی یو د کلونو نه موږ ګورو چې په کراچي کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خاکه د لو هغه تر اتیا فیصد پورې اوس راښوې دی یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هر څه تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي هدا پورې د دوی د غږ اثر
کړی دی او ډیره مننه امینه مسعود صاحب پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي او حکومت په تور لګی چې د سره د پاکستان د افغانستان لاس ته د انډیا لاس ور سره دی تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې د کتاوانې رسولې ده
جی ورسره زموږ راپته شته او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا به د کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې څلونه دي نو وايي عدالت نور عدالت انسانی حقوق دے رہا وائلیشن دے کر اور انٹرنیشنل قوانین پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے نو مظاہرے کے ددی کل جائز اور ددی کسان جگہ ددی لیڈران ہم اس گرفتار شوی چیٹا متاثر گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي تاسو ولې د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې ځینی بیرون لاړل ځینی زندانونو جیلونو ته واچول شول فکر کوي د دې تر شا څه دی ولې دا کار کیږي یعنی سیاستوال که څام ځینی سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس واچ خ ریکارډ نه درلود اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی
او انساني حقوق چې دي انساني کارکونان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي په دې باندې ډیر ځای په ګورنمنت طرف نه دی با چیک اینڈ بای دی سوینی دا د فریډم اف شن او دا چې خپل خیالات د شي کولی چې زمونږ خیالات د دې کې نه موږ باندې کې سټ د دې پرشر د دې کتاب
او بخې مسعود صاحب امینه مسعود صاحب تاسو دا لائن چې دل خراب ده زمنګ د سټډیو نه برته درته ټلیفون وکیا او که تاسو خپل ځای بدل کی هغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوې دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو خري کارډ نه لري فکر کوي په دې ولې فشار ډیر شوې ده
وګورئ کومنګا د پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را پدې خوا باندې کومنګا د شیخ مجیب سرنوشتو ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشتو ګورو او همدغه سي ورستا د غپار خان او د خان عبدالولي خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې و د سیاسي فعالین په بلوچستان کې وګورو اکبر بختي وګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ لپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې الته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانی چې دی د هغه د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغه څه شوی دی دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوس هم چې هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شا یې پوزي ځواک چې هغه ملګری پرته د پوزي ځواک نه دی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولای نو تر هغه پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې دا اغه په صحیح مانو کې سیاسي خلکو ته د هغه قدرت انتقال نیوي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله روانه ده نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي البته کله پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په د نورو قومونو کې پنجابي قوم کې په سندي قوم کې په بلوچي کې خو همدغه خوځښتونه شته یا په سرایکي قومونو او نور په اقلیتونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو تم په دې باندې اشاره شوی ده چې هغه د دې تهدید لاندې دی او په دغه تیر وخت کې ډېر قرباني ورکړې دي نو دوی هم دغه تحریکونه نوي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوز واکې کمزورې کړې نه وي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه وي زما په ان باندې دوی به همیشه دغه تهدیدونه لاندې دغه ګواښونه سره به مخ وي هیڅکله به د سیاسي برخه کې دوی خپل بهبود رانه ولې دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د دیموکراسي یا د جمهوریت ته د ولسواکۍ خبره کوي دا یوازې سمبولیک بڼه لري
لبره مرغه د امینه مسعود صاحب لیکه نو اصلي مخکې ډیره روخانه نه و او بکې پښتنې شته د دوه درې وخت ملک پاتې ده هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو لال صاحب یو موضوع چې په ریپورت کې ځانګړی یاد شوی دا چې وي هیوادونو د کورونا وایروس په پلمه د بشري حقوقو ځپنې ته لاس اچولې ده فکر کوي دا څومره غټه موضوع ده مثلا افغانستان کې کېدې شي په دې پلمه څه شوی وي
د یو خدا څه و چې هغه سي د کورونا یو نړیوال آفت وو وبا او ټول قومونه وځپل ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دینه محدود پاتې شوی دی اول خدا و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول یو خو په خپل باندې د دې سره کورونې تاثیرخواله ډیر زیات شو چې دا په ټول نړۍ کې وو په افغانستان کې هم دغه څه و چې په ځانګړي توګه باندې د خزو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاثیرخواله او تر رسیدلې وو او بل د حکومتونو د خانه چې هغه سي د خپل خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې یو په د دې د صحت په برخه کې د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسولیت چې دوی سر تر سوالې هغه کې دوی ناکام راغلي دي بل د دوی د فقر یا د دې د بیوزلۍ مسله وا چې ډېرې د نړۍ قومونه خاص کر درې مې نړۍ هوادونه چې هغه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي دوی ته کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپل دوی کولې هغه په پرون ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې او په هغه کې د فساد کچا لوړ حد ته رسیدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هیواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي په هغه کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شولو چې ښه بیلګه زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل وو او په هغه د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکول چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوی دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډیره مننه. لږ وخت پاتې دی امینه مسعود صاحب بیرته را سره په ټلیفون وصله ده. بیا درته ښه راغلاس وایو. پوښتنه اخري دا یو څو منټه پاتې دي. په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه واړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین وغه بیرته سم کی. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
او د هیومن رائټس لپاره خدا کال وو چې ډیر زیات خراب وکړه. تاسو ګورئ څومره کسان به درک شوي دي, څومره کسان چې وی هغه ان جیلونو کې دي ټاټر کېږي. زما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي, پشاور سینټرل جیل ناراضي, بلوچستان کوئټه سینټرل جیل ناراضي او کوټ لکھپت جیل لاہور ناراضي چې هلته ډېر زیات ٹارچر کیږي. او شاہیوال کې جو ہائی سیکورٹی پریزن جوړ شوی دی هغه بالکل گھنٹانامو په شانتی دی. او دلته کې پی کے کې ډېر زیات انٹرنمنٹ سینٹرونه جوړ شوی دی هغه هم ډېر زیات هلته قیدیانو ډېر دي په هزارو کې دي.
زما پوښتنه دا وه چې هیومن رائټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقوقو لپاره. دا تیر څلور کلونه دوی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورځي. ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي, خپل کمپین خو کوي, لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي, اس هم نه ولاړی. نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا هیڅ هم داسې ګرځي او انساني حقوق په دې کې زیات وایلیشنز وکړي. اوکې دا نو لپاره هم او مسینګ پرسنز لپاره هم
ډېر مننه. لار سپ تاسو اټکل څه دې څنګه به دا نوې کال
زما ته ان باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې د ټولو هیوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی او بل د کورونا وضعیت هم دغه سي وخیم بنه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقوقو په وضعیت باندې تاثیر کوي, اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي. تر هغه پورې چې دغه دواړه فکتورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لارې نیو اختیار کړي, زه فکر کوم چې د بشري حقوقو وضعیت په بهبود سره پیدا نه کړي. نو همدغه چې به لکه د تیر په شان باندې خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسولیت دا دی چې د بشر د حقوقو دپاره کار وکړي او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي چې امنیت نه ژوند معنا نه لري او چې ژوند نه بشري حقوقونه معنا نه لري, نو دا ټول هغه څه دي چې یو بل سره لازم او ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي, خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي او دوی یو بل ته د ورورې لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي, په ملي یووالي راټول شو, یو سولې ته منګه ورسیږو, یو ښه حکومت منګولرو چې باثباته وي او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راول تر څو پورې چې من خپل لاس په کار شوی نه وو حکومتونه یا نړیوال دا بز منګ لپاره زمون په زخمونو باندې ملهم پوری نه کړی منګ به یو بل په زخمونو ملهم پوری کوو منګ به یو بل ته لاس ورکوو منګ به یو بل په خبر ناراضو پر ټولو مهمه دا چې منګه دی یو بل حقونو ته احترام
درنه ډیر مننه لال صاحب له بده مرغه وخت را سره یاری نه کوي بس کې ډيري مسلې دي بشري حقوقونه یو پراخ بحث البته بیا به ادامه ورکو کورم ودان لال ګل لال صاحب آریان خیبر صاحب او امنه مسعود جنجواد اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانه او ټولو ته کور ودانې وایم د غرض په کابل کې خپل همکارانو او دلته پرا کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسه را روان یو ساعت هم په ازادي چپو کې خبرونه ده په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي هیله ده چې زموږ خبرونه واوري زموږ له خوا د خدای پامان.